السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرامو پر روان نیم ساته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوي د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی. د افغانستان ولسي جرګې او شمېر غړي له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې د میزان د 28مې انتخابات منحل او د بیا انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي. دا یو شمېر نور مهم کورنیو نړیوال مسایل مو په دي نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي. خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل د افغانستان سینیا او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سعودي عربستان له ولیعهد او د پاکستان له صدر اعظم سره د طالبانو د استازو پلان شوې کتنه لغوه شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تاییدوي چې الکوزي شرکت د فوټبال د ملي لوبډلې له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی. او یو ایرانی چارواکی وایي هغه حمله چې د سپاهی پاسداران وویشت غړي یې ووژل د پاکستان له خاورې پلان شوې او عملي شوې وه. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د ولیعهد او د طالبانو د استازو پلان شوې کتنه لغوه شوې ده. مخکې له دې راپور ورکړل شوی و چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د پاکستان صدر اعظم عمران خان به سبا دوشنبه د طالبانو له استازو سره وګوري. خو رویټرز خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دواړه کتنې لغوه شوې دي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د دوشنبه په ورځ به په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د طالبانو د استازو د سفرونو په اړه یو شکایت سپارلی او ویلي دي چې یو شمیر طالب مشران د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او باید د سفر اجازه ورنکړل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تاییدوي چې الکوزي شرکت د فوټبال د ملي لوبډلې له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی. د فوټبال د ملي فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل ملي لوبډله به اوس د خپلو لوبو او سفرونو د لګښت لپاره بل سپانسر لټوي. د دې کار ناوړه اغیز به سمدستي د لنډ مهال لپاره وي، خو نورې کمپنۍ هم سپانسر کولی شي او یا حکومت باید د خپلې ملي لوبډلې ملاتړ وکړي. وروسته له دې چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو د فوټبال د فدراسیون پر مشر کرام الدین کریم د جنسي تیری او له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه ولګول، ولسمشر اشرف غنی د نوموړي دنده وځنډوله او لوی څارنوالۍ له ده او د فدراسیون له یو شمېر نورو چارواکو څخه تحقیقات پیل کړل. د الکوزي شرکت ویلي چې د هیواد د فوټبال په فدراسیون کې د اداري تشې د رامنځته کېدو له کبله یې د ملي لوبډلې له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی. د پروان د استیناف محکمې یو قاضي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د پروان د والي ویاندې وحیدې شاهکار ازادۍ راډیو ته وویل دا برید پرون ماښام هغه مهال وشو چې د استیناف محکمې قاضي میرویس په مرکز چاریکار کې له جومات څخه خپل کور ته روان و. د نوموړې په وینا قاضي میرویس د پروان د سیاګرد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې په چاریکار کې ژوند کاوه. میرمن شاهکار وایي چې د دې قتل علت معلوم نه دی، خو پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن پاکستان ته ورسیږي. بن سلمان به د دې سفر په ترڅ کې د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم او د پاوز له لوی درستی سره په لیدنو کتنو سربیره په دې هیواد کې د لس میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې تړونونو کې په ګوادر بندر کې د تیلو د یوې تصفیه خانې جوړول هم شامل دي. د سعودي ولیعهد د ورتګ لپاره په اسلام آباد کې ځانګړي ترتیبات نیول شوي دي. پاکستان چې اقتصادي په دې وروستیو کې ډیر کمزوری شوی، د سعودي عربستان د پانګونې ته سخته اړتیا لري. بن سلمان به د پاکستان له کتنې وروسته نوې ډیلي ته ولاړ شي. ایران د پارلمان مشر وایي هغه حمله چې د سپاهی پاسداران وویشت غړي پکې ووژل شول د پاکستان له خاورې پلان شوې او عملي شوې وه. علي لاریجاني په خپلو څرګندونو کې چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا خبرې کړي دي ویلي دي چې پاکستان باید په دې حمله کې د خپل ګډون په اړه ځواب ووایي. نن له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د ایران پر امنیتي ځواکونو د دې بېساري خونړۍ حمله په اړه د حکومت اعتراض ورته وړاندې کړ. اسلام آباد دا حمله غندلې ده، خو د تهران د ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان ولایت کې یو انتحاري برید کوونکي په چاودیدونکو موادو بار یو موټر له هغه بس سره ټکر کړ چې د سپاه سرتیري پکې سپاره و. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې کوچنۍ سنی بلتون پالې ډلې منلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې تهران غواړي د منځني ختیځ له ټولو هیوادونو سره خپل اړیکې ښه کړي. ایران له کلونو راهیسې له سعودي عربستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره په نیابتي جګړو کې ښکیل دی. روحانی نن په جنوبي ښار بندر ګناوا کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې هیواد یې چمتو دی په منځني ختیځ کې د امنیت د اعادې لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. او په بنگلادیش کې لږ تر لږه اته کسان نن د اورلګیدنې په یوه پیښه کې مړه شول. چارواکي وایي په چتوګرام ښار کې د اورلګیدنې په دې پیښه کې د استوګنې له 200 زیات کورونه سوځېدلي. د بنگلادیش د ملي خدماتو د ادارې رئیس علي احمد ډی پی خبري اژانس ته وویل پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې د دې کورونو اوسیدونکي ویده و. نوموړی زیاتوي چې په پیښه کې چې علت یې د برېښنا شرطي بلل شوې شاوخوا 50 نور کسان هم ټپیان شوي دي. دا خبرونه
مننه چې ازادي رادیو ورې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل لوړاندې کړل. دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم لوستلې او اوریدلې شي په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرچی پلاوی د ورتو پاړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیونې پاړه څه نظر لري؟
در روابط بین دوال باید ادوای کشور و بلکه خصوص مخالفینه که از یک جای به جای دیگه میره و در سازمان ملل متحد هم اونا در لست هستن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته را رسیدلی او له افغان چارواکو سره یې کتلي دي. په دې اړه به لنډ معلومات درکو. د خپرونې په اوږدو کې د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې د میزان د 28 انتخابات منحل او د بیا انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي.
توانی که ما داریم به خاطر اعاده حقوق مردم افغان سره نما استفاده هستیم و در برابر کسانی که امروز مفسد هستند تقلب کار هستند.
د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشی عرفان الله عرفانو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن په دورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. نور راپورونه هم شته او د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو در سره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو ځینو چارواکو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د ولیعهد او پاکستاني صدر اعظم عمران خان او طالب استازو ترمنځ پلان شوی کتنه لغوه شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی. د دې وزارت ویان صبغت احمدی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي چې د پاکستان په هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې.
ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد له دې عمله شکایت کړی چې د طالبانو مرکچی پلاوی ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې مطلب په تاییدولو سره وویل چې د طالبانو د مرکچی پلاوی د غړو نمونه د ملګرو ملتونو د تحریمونو په لست کې دي او دوی د سفر کولو حق نه لري. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی وربلل په رسمیت د دې ډلې د پیژندلو په معنا ده. د وی د دیپلاوی غړي د ملګرو ملتونو د سازمان د تحریمونو په لست کې شامل دي او دا اقدام د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو او د افغانستان د ملي حاکمیت د واضح او څرګند نقص په معنا دی. زموږ د ملي حاکمیت مسله زموږ سره کرخه ده او دا موضوع په ډیره جدي توګه تعقیبوو او د ملګرو ملتونو سازمان ته مو له دې عمله شکایت هم کړی. خو طالبانو تر دې پخوا ویلي چې د دې کسانو نمونه د ملګرو ملتونو د سازمان په تور لست کې نه دي شامل. طالبانو تیر اونۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرکچی پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د دې ډلې په اعلامیه کې راغلي چې دا پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان بهم اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له مرکچی پلاوي سره وګوري. افغانستان د سلواغي په 14مه د مسکو د سولې د دوورځنۍ غونډې په اړه چې روسیه طالبان هم وربللی وو د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې ملګري ملتونه به په دې اړه څه اقدام وکړي. په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن مرستیال محمد داود کلکانی وایي چې د پاکستان لخوا د طالبانو پلاوي ته بلنه ورکول له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده او افغان حکومت باید ډیر مخکې په دې اړه اقدام کړی وای. دی وایي د دولتونو ترمنځ اړیکو کې د هیوادونو اتباع په تیره هغه مخالفین چې له یو ځای نه بل ځای ته ځي او په عین حال کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم په تور لیست کې دي باید نړیوالې اړیکې مراعات شي او له دولتونو سره اړیکې ونیول شي. پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې په 1996 میلادي کال کې یې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی وو او اوس هم د طالبانو له ډلې نه په ملاتړ تورن دی. اوس ولیدل شي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان حکومت شکایت د هغه څه په اړه چې د اسلام آباد لخوا د کابل په چارو کې مداخله بلل کیږي د پاکستان پر ضد به د جدي اقداماتو لامل وګرځي او کنه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، وام اورېدل که څه هم وسلوالو طالبانو ځینو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د ولیعهد پاکستاني صدراعظم عمران خان او طالب استازو ترمنځ پلان شوي کتنه لغوه شوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوي د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی او د راپورونو په اساس نن یې د اجرایي رئیس عبدالله سره هم کتلی دی او په بیلابیلو مسایلو باندې ورسره خبرې کړې ده چې په دغه کتنه کې په کومو مواردو باندې بحثونه شوي دي. دغه سفر د خلیلزاد زموږ همکار محمد واصل وصال تعقیب کړی، هم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. وصال صاحب مهرباني وکړئ.
مننه اکرم صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه درلوده. په دغه لیدنه کې مهمه خبره دا و چې ډاکټر عبدالله د افغانستان د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په رول او هغه ژمنې چې دوی کړې وې د هغوی په عملي کېدو باندې ټینګار کړی دی. دواړه لوریو البته د افغانستان د سولې په بېلابېلو اړخونو هم خبرې کړې دي او په بین الافغاني مذاکراتو باندې ټینګار شوی دی او زلمی خلیلزاد هم د بین الافغاني مذاکراتو څخه ملاتړ ښودلی دی. څو شېبې وړاندې مې د افغان حکومت د اجرایي ریاست د مرستیال وین فریدون خوزون سره خبرې وکړې او لږ څه مې د دغې لیدنې کتنې په اړه پوښتنه وکړه. هغه راته په ځواب کې داسې وویل،
ډاکټر زلمی خلیلزاد د خپل سفر جزئیات د اجرایي رئیس سره شریک کړل، هغه ملاقاتونه چې په اروپا او نورو ملکونو کې وو. ما او اجرایي رئیس د له حق کار کړی وکړ او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرو لپاره هڅې مهمې دي او اجرایي رئیس تمه وکړه چې د سیمې هیوادونه باید د سولې په برخه کې کړي ژمنې عملي کړي او په دې برخه کې هغه تعهدات او هغه ژمنې چې شوي دي هغه باید عملي شي.
بله اکرام صاحب، د دواړو لوریو ترمنځ په دغه لیدنو کتنو کې په یو شمېر نورو مسایلو سربیره د پاکستان پر رول باندې هم خبرې شوې دي چې هغه د افغانستان د سولې یو مهم اړخ دی او په دې ورځو کې هلته هم د افغانستان د سولې په اړه د بېلابېلو لیدنو کتنو خبرو اترو راپورونه ورکول کېږي. البته دا لومړی ځل نه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بېلابېلو هیوادونو ته سفرونه کوي او بیا دلته کابل ته راځي او د خپل د دغه سفرونو معلومات له افغان حکومت سره شریکوي، بلکې له دې وړاندې هم نوموړي بېلابېل سفرونه کړي دي او د هغه په اړه جزئیات او معلومات له افغان چارواکو سره په ځانګړې توګه اجرایي رئیس او ولسمشر سره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. محمد واصل وصال چې کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او دلته د اجرایي رئیس عبدالله سره د لیدنې جزئیات ترکول.
Thank you, Lakshmi. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د اوبو د ښه مدیریت لپاره د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره پراخ پلانونه لري. د دغه وزارت د اوبو د تنظیم عمومي ریاست سرپرست انجینر احمد وایس بصیری وویل د همدې اونۍ په اوږدو کې به په دې برخه کې عملا کار پیل شي، خو د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي بیا حکومت د اوبو په مدیریت کې ناکامه بولي. تفصیل د نجی ساپۍ په رپورټ کې.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د مدیریت او زیرمه کولو په برخه کې د نویو پروګرامونو خبره کوي. د دغه وزارت د اوبو د تنظیم د عمومي ریاست سرپرست انجینر احمد وایس بصیری د یکشنبه په ورځ از ریډیو ته ویل د اوبو د ښه مدیریت لپاره د لویو او وړو بندونو د جوړولو لپاره پلانونه تر لاس لاندې دي چې ډېر ژر به یې عملي کارونه پیل شي.
د هکلا وزارت انرژي او په خپل آمادګي ورته لري پلانونه موږ ورته سمبال کړي دي. په راتلونکي هفته کې یا په آخر دغه هفته کې موږ عملا کار شروع کوو. نو دا پروژه کولی شي چې موږ خطرات چې موږ ورته پیشبیني لرو او ادا کم کړي. دوه ګټه لري، یو خو زموږ د اوبو کنټرول کېږي، دوهم دا چې هغه سیلابونه چې دي چې ویجاړي راوړي یا خرابي کېږي نو هغه هم دغه کېږي، مهار کېږي او زموږ د کنټرول لاس راندې راځي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د کجکي برېښنا بند د اوبو سطحه 950 مترو ته لوړه شوې او هیله مندي دا ده چې وروسته به د برېښنا او د ځمکو خړوبولو ستونزې هوارې شي. تیر کال د سختې وچکالۍ له امله د کجکي د اوبو زیرمه خورا کمه شوې وه او د برېښنا مسؤلینو په خبره د اوبو سطحه 650 مترو ته رسېدلې وه. دغه وزارت تمه لري چې ورښتونو ته په پام سره په ټول هېواد کې اوبه زیاتې او د وچکالۍ اندېښنې ختمې شي. د اوبو مدیریت هغه مسله ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کراتو ژمنه کړې ده، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د افغانستان اوبه ښه مدیریت کړي. د ولسي جرګې د انرژۍ او اوبو د تنظیم د کمیسیون غړي انجینر صاحب خان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په تعصب سره وایي چې د اوبو مهارولو په سیستم کې ډېر ناکام راغلي. تیرو 18 کالو کې د اوبو ټول رانه ضایع کیږي. په تعصب سره به وایو چې د واټر شیټ مینجمنت په برخه کې مونږ ډېر وروسته پاتې یو، ناکامه پاتې یو، او د مونږ رئیس جمهور دا درسته ده چې تا په تلاش هلې ځلې کوي. حتی وعده یې کړی وه چې مونږ به په دې سږکال کال کې د 1920 بندونه جوړو.
د راپورونو له مخې افغانستان 15 میلیارد متر مکعب سطحي اوبه لري، خو یوازې له 1.5% یې استفاده کوي او پاتې 80% یې ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي او دا هیوادونه په وړیا توګه ورڅخه ګټه اخلي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې د میزان د 23 انتخابات منحل او بیا انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي. د ولسي جرګې نائب منشي او د ولسي جرګې د عدالت غوښتنې ګروپ غړي عرفان الله عرفان ټینګار کړي او ویلي دي داسې اسناد په لاس کې لري چې د ولسي جرګې یوه چوکۍ په 300,000 ډالر پلورل شوې ده. د دغه ډلې غړي خبرداري ورکوي که د انتخاباتو کمیسیونونو عدل شوي غړي محاکمه نشي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د ولسي جرګې د عدالت غوښتنې ډله د ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو له عزل کېدو هرکلی کوي او په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د باطلېدو غوښتنه کوي. د دغې ډلې غړیو د یکشنبې په ورځ کابل کې په خبري ناسته کې له ولسمشر محمد اشرف غني وغوښتل چې د ولسي جرګې انتخابات باطل اعلان کړي. د ولسي جرګې نائب منشي او د دغې ډلې غړي عرفان الله عرفان وای پراخې درغلۍ د کمیشنرانو لرې کېدل ښکاره کوي چې د میزان د 23 انتخابات مشروعیت نه لري. هغه وایي باید په ټول هېواد کې انتخاباتي رایې باطلې سي. یو ځل بیا دې د نوې ادارې لخوا انتخابات ترسره سي. که چیرې داسې ونه شول انتخابات ورته د منلو وړ نه دي او د افغانستان خلک به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي او هغه اسناد چې په دې اړه دوی لري سبا به یې لویې څارنوالۍ ته وسپاري. دغه ډله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ډالرو د پیر او پلور په ګرم بازار تورنوي او وایي داسې اسناد په لاس کې لري چې له مخې د ولسي جرګې یوه چوکۍ په 300,000 امریکایي ډالرو پلورل شوې ده. دوی وایي که مفسدین محکمه نشي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي او په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړي. تیره اونی ولسمشر محمد اشرف خانی د انتخاباتو د قانون تعدیل سوی طرح د فرمان په صدرولو سره توشیه کړه چې د قانون له نافذېدو سم دستي ورسته جمهور ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنران ازل حسابيږي. دا چې د میزان د 28مې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لغوېدو په اړه د افغانستان جمهور ریاست څه وایي هڅه مو وکړه چې نظر یې راواخلو خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو بیا ترسره کېدل امکان نه لري. مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر ډیره بریده پورې د ټاکنیز نظام تطبیق پای ته رسیدلی دی او هڅه او کوشش دا دی چې ژر تر ژره هر څومره چې ژر ممکن وي. تر اوسه پورې کمیسیون په دې برخه کې هیڅ نوه دیدګار نه لري او هڅه دا ده چې باقي مانده ولایتونه هم اعلان کړي.
ښاغلی حق پر زیاتوي چې تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د 13 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي او بریالي کاندیدانو ته اعتبارنامې ورکړي او د پاتې یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسیون ته رسیدلې او د شاوخوا 13 ولایتونو رایې اوس هم د انتخاباتو شکایتونو په کمیسیون
لسیمی
د فراه ولایت اوسیدونکي د ناسم برېښنا او همداشان د روان چارواکو نه پاملرنې څخه شکایت کوي. د فراه ولایت اوسیدونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د شپې وروسته 10 بجې د فراه ښار د اروا ښار بدلیږي ځکه چې برېښنا قطع کیږي. د دوی په خبره د ورځې لخوا هم د بې نظمۍ له کبله د ښاري برېښنا څخه استفاده نه کوي او په هر صورت کې برېښنا قطع کیږي.
از برق ښاري هغه وګړي نه به تور کلي خو ما هیڅ کس روزي نه یا تمام شهروندان ولایت فراه به خاطر ځکه هم ازینه غذاف هم برق قطر بسیار ساته به ما نمیرسه و یک دیگه هم ولایت هم جوار ما که ببینی همه که برق بسیار ساته داره برق بند داره ما تال بند نداره برق ما بسیار ساته نیه
دقیقا برق سن استفاده نکن زدت سولر ده و بیتری ده دیت سن استفاده کن ولی چه آقا برق شهری برق نست دلتا که یه هم دست برق نده یه ورز ده یه ورز نست دست که ویسی هم گراند دیر گراند پا سلویشت افغانی ده ولی چه نور شهرو که برق ست ارزان هم ده هم.
ولایت ولایت شورا هم دغه سند جدي غني د ولایت شورا غړی جی خیر محمد نورزی وای چې حکومت په تیر ولس کلونه کې نه توانل د ولایت برېښنا راوړي. دا په خبره کې ته حکومت د کیبل برېښنا ورډول هم داشن د صدرې برېښنا د پروژې د عمل کېدو ژمنه کړې وي خو تر اوسه هیڅ ګام نه دی اخیستی.
نه د سولر برق سو نه د بل مرکز یې برق متراکش کوي دغه درې څلور زړه ماشينان دي دغه سنو وس ما استفاده تر کم پر استفاده نو موږ اساسي غوښتنه ده حکومت صدا د چنور مر فرای ولز د دغه برق د پروسې ته ختم کړي دغه پر موږ باندې ودروي چنور خپل د شخصي استفادې ته برق استفاده وکړو یا موږ فرای ولز توجه کړي د لاس کال ورور د حکومت مرته درګه غوي.
د فراه ولایت د برېښنا ریاست چارواکي هم د فراه اوسیدونکو دغه ایده ومني. د دې په خبره د برېښنا د جنراتورونو زړیدل د برېښنا مزي شرطي او د برېښنا کیبلونو غلا کېدل هغه لاملونه دي چې په فراه کې د برېښنا قطع کېدو سبب ګرځي. د دې په خبره د اوسنو د حل لپاره دوی جدي هڅې روانې دي. فراه اوسیدونکي په داسې حال کې د ناسم برېښنا همداشان د بیل لوړ څخه شکایت لري چې له کلونو راپدې خو حکومتي چارواکي د ګاونډي هېوادونو د وارداتي برېښنا او همداشان د سولري برېښنا د پروژې د عمل کېدو ژمنه کړې خو تر اوسه حکومت په دې برخه کې هیڅ ګام نه دی اخیستی.
زمون غږ له ازادي راډیو نوري اوس به هم د سیمې یو مسله راواخلو. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن په دورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. نوموړی به په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري او په دې هیواد کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پانګونې سو تړونونه به هم لاسلیک کړي. نور تفصیلي له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال الحمدلله په راپور کې اوري.
د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان د سویلی اسیا ملکونو دورې پر مهال په وړومبي پړاو کې نن اسلام آباد ته را روان دی. نوموړی په یو داسي وخت کې د پاکستان او هند دورې کوي چې د فروری په 14مه د هند واک لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په موټر بم ځانمرګي برید کې څلور څلوېخت هندي سرتیري ووژل شول. د کم وروستو چې د دواړو ملکونو ترمنځ تریخوالی یو وارې بیا زیات شوې. د برید ذمواري وسلوالې ډلې جیش محمد منلې ده. د کم وروستو چې نوې ډیلی په اسلام آباد غږ وکړو چې په خپل خاوره د هغه ترهګر ملګرو او وسلوالو ډلو ملاتړ ودروي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي. خو پاکستان د تیرو وختونو په شان دا ځل هم د هند تورونه رد کړي او وایي خپله خاوره به کله هم د بل یو ملک پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. د پاکستان خارجه وزارت تر مخه محمد بن سلمان به د وزیر اعظم عمران خان سره یو په یو ملاقات نه علاوه د صدر عارف الوی او نورو پاکستانی چارواکو سره ویني او د دواړو ملکونو ترمنځ اته د مفاهمت یادښتونه به لاسلیک کولای کیږي. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر نن د یک شنبه په ورځ د پاکستان سرکاري ټي وي ته وویل د محمد بن سلمان سفر له وجې د پاکستان او سعودي عرب معاشي اړیکې به ډېرې زیاتې ښې شي، ځکه چې سعودي عرب په ډېرو لوی لوی پروژو کې د سرمایه‌کاري کولو خواهش لري. دا ټولو ته معلومه ده چې د کرنټ اکاونټ خسارې له وجې هر څو کاله وروسته پاکستان د بحران سره مخ وي، او د دې غټه وجه همدا ده چې هر کال موږ د اربونو ډالرو تیل د خلیجي ملکونو نه راغواړو. که سعودي عرب د تیلو پاکولو کارخانې کې سرمایه‌کاري وکړي نو بیا به موږ خام مال راغواړو او دلته به یې پاکوو، چې ورسره زموږ مسایل تر ډېره حده راکمېدی شي. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري په 12مه ویلي ول چې محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې د شاوخوا لس ارب ډالرو پانګونه کوي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي د محمد بن سلمان سفر پر مهال د سعودي عرب سره د 15 نه تر 40 ارب ډالرو پورې د توانایي او په نورو څانګو کې د معاهدې لاسلیک کېدو امکان دی. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د محمد بن سلمان سفر لپاره امنیت انتظامات کړي شوي دي او دواړو ښارونو کې یو شمیر پوستې جوړولو پرته امنیتي سرتیری هم ځای په ځای کړي شوي. د تر څنګه سبا د ګل په ورځ په اسلام آباد کې عامه رخصتي اعلان کړي شوي. نن او سبا به د راولپنډۍ او اسلام آباد په ځینو برخو کې موبایل سرویس هم بند وي. د سره سره د اسلام آباد ریډ زون د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړي شوي او یاد ښار ته د غټو ګاډو پر راننوتلو هم بندیز لګولی شوی دی.
اوس هم د دې خبری مجلې وروستی راپور. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا وایي ملا برادر لا تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلی. دغه شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه مني چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملا برادر رول تر اوسه محسوس نه دی، خو وایي د نوموړي اصلي رول پر طالبانو د پریکړې منل دي، ځکه په خبرې نوموړی د نظامي طالبانو ترمنځ له ډېر محبوبیت برخمن دی. اجمل تورمان نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې له زندان نه د ملا برادر په خوشی کېدلو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه په ګمارنې سره تمه دا وه چې نوموړی به ډېر ژر خپل کار پیل کړي، خو د افغانستان د خلاصون د لارې شورا وایي ملا برادر څو کاله په زندان کې و، له مسایلو لرې پاتې دی، نو ځکه یې میدان ته دانګل وخت ته اړتیا لري. د دغه شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملا برادر اصلي رول پر طالبانو د پریکړې منل دي نه مذاکرات، ځکه په خبره نوموړی د نظامی طالبانو ترمنځ له ډیر محبوبیت برخمن دی.
ملا برادر خپل اصلي رول چې د صلح په باب باندې یادوي چې به ډیر رول ولري، اصلي هغه و چې پیسله وشي، هغه پیسله بیا دغه په دغه باندې وسی چې مطلب هغه بودبان هغه طالبان چې نظامی طالبان یې هغه منی، ځکه چې ملا برادر په دوی کې محبوبیت ډېر لري. او یو د مذاکراتو خبره ده، زما فکر باندې په مذاکراتو کې هغه خلک هغه پیش په مذاکراتو کې هغه اخته و، هغه خلک په مذاکراتو کې واقف خلک دي او خبردار خلک دي، نو دا هغه رول بزمات فکر وکړي په مذاکراتو کې ډیر وي.
نوموړی وایي چې ملا برادر که څه هم د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه ټاکل شوی، خو تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلی. ملا عبدالغنی برادر چې له مخکښو طالبانو ګڼل کیږي په تیر میلادي کال کې د پاکستان له یو زندان خوشې شو چې بیا د طالبانو د مشر ملا هبت الله د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو. طالب وایم ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر لا تر اوسه قطر ته نه دی تللی، خو په خبره خپل کار یې پیل کړی دی. په ورته وخت کې د چارو کارپو وحید مجدبیا د ملا برادر موقف ته په پام سره وایي که نوموړی په قطر کې خپل فعالیت پیل کړي د سولې مذاکرات به چټک شي.
که دی قطر ته راشي یا خپل فعالیت شروع کړي، نو په هغه صورت کې بیا د مذاکراتو په یعنی په سرعت کې ډېر تاثیر راځي، ځکه چې کله کله په دې مذاکراتو کې داسې خبرې هم پورته کېږي چې بیا طالبان وایي چې په دې اکله باید موږ د خپل مشرانو سره مشوره وکړو، خو چې ملا برادر په دې خبرو کې ګډون ولري په هغه صورت کې تر ډېره بریده پورې داسې مسایلو ته ضرورت نپیشی.
خاغل مجده هم وی ملا برادر لزندان خوشی شوه خلا هم پیو نامعلوم زی کده او قطر تاید تاگ اجازه نده تر راسه کده. دا پلاسه هر کده چه تاکل شوه ده فبروری پا 15 منیتا دوهای و زلبیا ده طالب استازو او امریکای چارواکو تر من ده سول ده غنده کور بایوی.
راپور زموش قضاوت ستاسو.
درنو دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو ناوري دا او نور ټول مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شي. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په 3.15 او په منځنۍ صفه 2.89.